Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د اگست 13 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. نن د زمري اسد میاشتې 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیز سره برابر ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپېژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل شي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې و، خو په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څېر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زاری کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نور وزارتونو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلي خانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اژانس په دې وروستیو کې د ایران د مخدراتو توکو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمي له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو توکو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یو کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1010 راستنه سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1018 راستنه سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي او تېره اونۍ 1028 کډوال له کابل ښار څخه کندو، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لیږدولې دي. د تیر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري، او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشن به دوی لوبې وسي. د امو او بوس لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د مبشین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخیږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بوست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالي د افغانستان له 15 بېلابېلو زونونو څخه د 15 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12 په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15 به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګي روغتي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل د تخلي نوې حکم صادر کړي او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لشته لږه ولس فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې د روغتي چارواکو په وینا ډېرې وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي و چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شامل وې. اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره یې پر اسرائیلي ځواکونو ډزې شوې وې او زیاته کړې ده چې د پېښې په اړه څېړنه کوي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ده. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو هیات کابل کې د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له چارواکو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت مرکه هم خبرو.
دا طالبان راتل داسې تصادف نه و، دا خو یو لوی بینمری لوبه وه چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکړي.
ځینې کسان وایي د خپلو عزیزانو د لریوالي له کبله په رواني ستونزو وخته سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالي رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بلخو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوي سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په ایکس پاڼه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی خراغلاس ته ورغلي و. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړ پوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل ښودل شوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظیا احمد هم په خپله ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړ پوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوی استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړي او ویلي دي چې آن کې دایسي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپل اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو ترڅنګ نړیوال بازار ته د رسیدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپله موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د ډیری لوړې توسیعی په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیره لویه رغونه ورکړي. نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هېواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي، مالی، تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواده وتلي وایي چې له خپلو عزیزانو لریوالي په ژور خفګان اخته کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ له غړو لرې اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازنۍ حل لاره وه. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی، پلار او مور یې په ژور خفګان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادعا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستی یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پریښودو ته اړ سه.
پرون مې هغه مهال چې دوی راغلل او دفتر یې ترې ونیو، رئیسان او نور کارکوونکي تیت شول، ټول هره خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان له ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وو، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفګان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډېر کوچني عمر کې کډوالۍ ته اړ شوی دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي، نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشحاله وي، موږ هر شپه ورته زنګ وهو، روحیا ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغیو اخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوال زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هر خوا تیت شول، نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډېر ځوروي.
یو شمېر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي، مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر مې وشه، د دې فکر مې وشه شب ورځ استرس میکنه که مثلا
زوی کډوال شوی وي، نو په دې اړه شپه ورځ خفګان کوي چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې به لري نه به لري. نو طبعا دا ټول موارد د دې لامل کېږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړیږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هېواد پریښودو ته اړ شوي، په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر عمومي افویل اعلان کړی دا. خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د راپورونو لمخه طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیرای کسان له کارکونکو او پوځیانو نیولې تر معترضینو د مدني ټولنو غړو خبریالانو د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقوقو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ټپولې دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی توازنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړی ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د انجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او اوس مې یو بهرنی مسله. د اوکران ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د دغه هیواد د کورسک سیمې په ګلوشکوف شارګوټي کې د یو مهم پله د له منځه وړلو لپاره د امریکا لخوا د جوړ شوي توغندي په کارولو تورن کړی. اوکران بیا ادعا کړی چې د اګست پر شپږمه یې پر روسیې د ناڅاپي برید له پیله تر اوسه د دوه اتیا شارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. نور حال له فیروزی عزیزی څخه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په ولسمه په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړپوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته دغه وات د کروسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پله د منځوړلو لپاره د امریکا لوري د جوړ شوی توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه د وطلب کسان وزل شوی چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ د اګست په 14مه نو وخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول شوی ده. د زخاروف په ټکو هغه د وطلب کسانو چې تخلیه شوی ملکی خلکو سره مرسته کوله وزل شوی او د بریټ د سیم سینت د پاسه پل کاملا لمنځه وړی دی. ازادي راډیو ته غیداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره دغه پله لمنځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع شوی او له سیمې د ملکیانو استل ستونزمن کړی. روسی چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین په لومړۍ ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هیواده د یو سلو شل زره زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلی دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست په شپږمه د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د یو سلو پنځوس کیلومتره مساحت په اوږدو کې د دوه اتیا خارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه دغه برید یو حفاظتي حرکت بولي او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست په 14مه اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حملې پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید غبرګون وښيي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل شویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتمی تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاروه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتمی تاسیساتو کې د عملیاتو په منځوړلو تورن کړي و چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست په 18مه سهار مهال دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یو ایش پی پتراتس کې ټول 14 بی پیلوټ الوتکې لمنځه وړي دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوي خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډوله بی پیلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنه کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکوري سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر هغه په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کېدو شکایت کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په سیمو کې د سواد زده کړې مرکزونه د تیر جمهوري نظام په څیر دوی ته پرانستل سي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤل هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګه سوي دي. دا هم راپور
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
تیر جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و خو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی. خلک اوس زده کړې نه کوي خو که بیا هم دغه کورسونه فعاله شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي. خپل ځان پې وپېژني او خپل ځای وپېژني اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعد خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال له 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوستې نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرې ده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤل چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغې ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدودا 43% شده بود.
د یونسکو د شمیرونو مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچا 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو په پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شي.
قبلا بود کمرنګ تر شده.
دا نیو کې داسې محل کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار دی چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې هکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې تر څو د افغانستان خلک د سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
د پاکستان د ملت پال ګوند پخوانی مشر او سیاستوال افراسیاب خټک وایي افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه سوی دی. ښاغلی خټک وایي نړۍ باید په افغانستان کې د ولسواکه نظام پر رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې یې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دا طالبان راتلل داسې تصادف نه و. دا خو یو لویه بین المللي لوبه وه چې افغانستان کې دولت ته سکوت ورکړي او افغانستان بیا داسې یو مرکز باندې بدل کړي چې لکه نوي کلونو کې چې کړی و چې یعنی دلته کې دولت نه وي دولتي نظام نه وي نو هلته کې طبعا جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلي وو او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کړي. او بل اړخ یې دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغې انساني ناورین هلته کې لیدل کېږي هغې ناورین سره مخامخ دي او لکونه خلق هیواد لاړل او کو لار بیا می یعنی پاسپورټونه یو سره او بهر وتلو موقع ورته شو زما یقین دی چې د ولس اکثریت په بیرون ته ولاړ شي نو هغه دنه چې هغه په افغانستان باندې مهین دی افغانستان ډېر مهین دی خلک چې کوم بهر خلک دي هغه افغانستان یادېږي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغسې نور مشکلات فقر د پیشارګۍ د بې روزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دی امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ په رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
دا خو یعنی یو اجباري خبره ده که نه ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې ګوره چې هغې کې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مني یعنی چې د افغانستان خپل کم رسم دی رواج دی چې هغه یعنی شورایت یعنی اسلامي خبره پکې ده افغاني دود دستور سره سم خبره ده جرګه هغه نه مني انتخابات چې نوي دنیا کې مسلمان هیوادونه ټول کوي هغه نه مني نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې مشروعیت داخلي نه لري خارجي نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادام وکړي نو دې کې ټولې هغه لامل دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کاله ډېره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت ته دوام ورکړي ولې فشارونه نه دي راوړل شوي که راوړل شوي نتیجه ول نه ده ورکړي؟
دا خو راغلی راوستل شوي دي که نه راوستل افغانانو خو نه دي راوستلي خو مطلب دا چې بین المللي طاقتونو دا برقدرتونه راوستلي که نه دا دوهی معاهده دی سره چا کړې ده نو هغه دولت ته چې کوم یعنی رسمي توګه پېژندلې وه هغه پېژندګلو یې تر بېرته واخېسته او دوی له پاکستان کې ناست وو چې دوی سره معاهده لاسلیک کړه یعنی هیواد نه بهر ناست هغې دوی سره لاسلیک کړه او دوی یعنی په بالقوه یې دوی په رسمیت وپېژندو رسمیت پېژندل خو د هغې ته وایي چې ته چا سره لیکلي وکړې چې دوی تاسو تضمین راکړي د هیواد تضمین خو دولت ورکوي عام خلک خو نه شي ورکولی نو دا ټولې خبرې د دې خبرې ګواهي کوي چې دا برقدرتونه راوستې دي او هغې خپلې اجندګانې دي غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په معدنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواه کې د برقدرتونو ترمنځ خلک یې هم له دې کبله قرباني ورکوي پوښتنه دلته رامنځته کېږي چې په خپله افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کېدو کې تاسو ملامت ګڼئ؟
نو دا په دې باندې خبرې کېدای شي چې مثلا شلو کلونه دې نه بهتره استفاده کېدای شوه او د وخت او د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغه څه فایده د ملت په ګټه د ولس په ګټه د وطن په ګټه نه ده هغه مګر سو د دې نظر یې ما چې افغانستان کې زمونږ وروڼه او خویندې ټول څه ډېر په احترام په درنښت دا ګزارش کوم چې یو بل سره یعنی سیاسي اختلاف چې دی په دښمنۍ مه بدلوئ ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ راوچت دی نو دا خو همدغې وختونو کې منځ ته راغلي دي دا د پیښلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ راتګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان یعنی چې په دغې دوره کې زیږېدلي دي نو منفي خبرو سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج کړي.
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع استئ مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي؟
خروبرو داسې نه چې افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلي نه کېږي. یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې اولس مرسته ترلاسه نه کوي نو هغې له منځه ولاړ شي. دا د پاکستان کې تاسو وګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوزي اخره کې که نه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی. نو دا ټولې خبرې خبرې شاید چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی مثلا ولسونه خو ورسره ولاړ نه دي. نو په زور په دې نظام چې دی ما یقین دی چې نه کېږي. البته دا په کار نه چې زمونږ افغانانو خیر دا خبر وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي. دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه واشي کله بل طرف نه واشي یو فیصلې وکړي تصمیم ونه شي. اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی خپل نظام وټاکي.
د ملت پال ګوند پخوانی سیاستوال او سناتور افراسیاب خټک ول ازادي راډیو سره په خبرو کې